پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو د راپورونو برخې ته ځانګړې سوې ده. اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یوه چاودنه کې و ملکیان وژل سوي دي. د روڼتیا یو سازمان وایي په هیڅ صورت د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه یوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان وژل. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو نه دی. او تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان وژل. د کورنیو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه 9:15 وسوه.
در مربوطات حوزه 15 امنیتي پولیس سرک عمومی قصبه پایین تر یک سرک دیگه 5 متر دورتر دیگه یک موټر بم انفجار میکنه که در نتیجه از او به تعداد 7 تن از افراد ملکی متاسفانه شهید میشه و به تعداد 7 نفر دیگه افراد ملکی زخم برمی داره.
دا چاودنه چې د یو ټونس موټر په واسطه وسوه لس تنه یې ټپیان کړي هم دي. په ټپیانو کې څلور بهرنیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د یوې لمې په خبرولو سره دا پیښه په کلکه غندلې ده. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وباله.
یک اختلافات جدي بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارن و اختلافاتشان آسیب میرسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات ها. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات به وظایف و صلاحیت های خود عمل بکنند.
تر دې وړاندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې فکر نه کوي چې وکړای سي د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب پر دروشتم اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د ځینو ستونزو له کبله شاید دا اعلان وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ د 5 ورځو پر ځنډ د رای ورکوونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د ولی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد لاتمی ناحیه پیل شو. په کامې، ګوشتې، لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. اتاوله خوګېنی ویل په دې ډول به د کاسا زر په نوم د برېښنا د لیږد پروژې د ټولو ټاورونو یا ستنو ساحې له ماینونو پاکې شي.
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د مینونو د موجود په صورت کې مینونه له منځه یوړل شي او په انده کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
د ننګرهار چارواکي وایي داسې اندېښنې شته چې د کاسا زر پروژې په مسیر کې به له پخوانیو جګړو ماینونه پاتوي. کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په سطحه یوه مهمه پروژه ګڼل کیږي چې په مرسته به د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. افغانستان به د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکه له دې پروژې په کال کې له 40 تر 60 میلیونو ډالر عواید ترلاسه کړي. زموږ غلا زده راډیو تمه ده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگټن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2014 کال کې واشنگټن ته تللی و چې بیا د ساتونکو د کوردی مظاهره کوونکو پرې ویډلې د ترکیه د سفیر کورته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داس وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناتو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې کړکېچنې شوې دي. رجب طیب اردوغان واشنگټن ته تر تګ مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبه پرس په انقره کې ویلي و چې دا سفر په داس وخت کې کوي چې د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو اړیکې شین نه دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د 15 نوې غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کیږي. ټاکل شوی چې په دې دوه ورځنی غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅوي. تر دې سرمشریزي مخکې په برازیل کې د چین سفیر یانګ وان مینګ د دې ډلې له غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا سره د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې د پیکینګ همکاري ته په اشاره سره وویل چې دا تیر لس کاله د بریکس هیوادو لپاره اقتصادي پلوه طلایي کلونه و. د بریکس په سرمشریزي کې تمه ده چې دوی نور هیوادونو ته د خپل نوي پرمختیايي بانک ته پراختیا په اړه بحث وکړي. دا بانک په 2014 کال کې تاسیس شو او اصلي پانګه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. او د امریکا د جمهور رئیس د تیرو ټاکنو کاندید هیلر کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسي د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خبروي. د خبرونو پای
لپریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورول ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د دې یو ساته خبرونې په راپورونو کې راځي چې په کابل کې یو موټر بم چاودنې و ملکیان وژلې دي. یو څارونکی بنسټ وایي په هیڅ صورت ورته د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات
ده هموری چې نن اتصالار مده چې د لوګر په محمد اغری ولسوالی کې پوځي عملیات روان دي. په بهرونی موضوعات کې اوري چې ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر د امریکا له ولسمشر سره پر ځینو موضوعاتو په واشنگټن کې خبري وکړي. تر یوې بجې پورې د ظاهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په 15 امنیتي حوزه کې نن په یو موټر بم چاودنې کې و ملکیان وژل شوي دي. دغه وزارت وایي چې په دې پیښه کې لس ملکیان ټپیان شوي هم دي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات د دې څخه ورو ده د راپور په یو ژغ پیلېږي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې د وژل شوي ورور ویر او ورته د خلکو د لاسای نه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې چې د یو تونس ډوله موټر په وسیله ترسره شوه و کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن په کابل کې وی غونډه ته وویل چې په وژل شویو کې یو ماشوم چې خونځي ته روانو هم شامل دی. دی وی دیو دی لسکلن ماشوم په ګډون چې خونځي ته روان وو کسان په دغه چاودنه کې وژل شوی. لس کسان ټپیان شوی چې د وی امنیتی کمپنۍ څلور ساتونکو هم پکې شامل دي. خو د پیخي عیني شاهدان سوی
دای محل دمی کوچا سیتفل شهید شده و از طفلکام که یکشان پدرشان هم د ایرودا زخمی شده.
تقریبا تعداد مردواره که ما دیدیم از 10 نفر زیاد بود که درس و افتاد. ما فکردیم که فقط اون کسایی که دست پای میزد و بالا کردیم زخمی ها را.
د کورنیو چارو وزارت د معلومات پر بنسټ د 14 نن سهار و نیمه بجې د 15 امنیتی اوزی اړوند قصبی سیمه کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویلي چې وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. خو په خبرې په پیخه کې د بهرنیو وګړو یو موټر هم زیانمن شوی دی. خو خغلی رحیمی په دې اړه چې بهرنیو وګړو ته هم په دغه 14 کې زیان رسیدلی کنه جزئیات ورنکړل.
قسمه کې ظاهرا دیدم چې موټر از واز زیات صدمه نه
دی وی څنګه چې ظاهرا دیدل کیږي د دوی موټر ته زیان ډیر نه دی رسیدلی خو دا چې چا ته پکې مرګ ژوبلا وخت کنه دا معلومات هغه شریکوي خاغلی رحیمی په دې اړه هم جزئیات ورنکړل چې د بهرنۍ وګړو دا موټر په کومي بهرنۍ ادارې پورې اړوند وو د دغه پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته بل سالیسه
ډیر مننه د اجمل تورمن په راپور کې مو وردل چې نن په کابل کې په یو چاودنې کې و ملکیان وجل سوي دي او د کورونی چارو وزارت وایي چې په پیښه کې لاس نه نور ملکیان ټپین سوي هم دي نن څلرمه ده چې د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات روان دي او د چارواکو په خبره په دوه عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلولو تصفیه سوي دي نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل
افغان ګډو ځواکونو د لوګر د محمد اغه ورسواری په مربوطاتو کې چانیز عملیات پیل کړی دي د سه شنبه په ورځ د عملیاتو په سیمه کې د لوګر د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالمتین حسن خیل آزادۍ رادیو ته ویل
د پلي کندارینه مونږ حرکت را کړی دا ال تر سروان خیل پورې دا سهم پاک کړل دغه تندریه کې عملیات زمستاني عملیات دي دا به دوام ولري همدې لکه په مداغه کې چې روان دي په نورو سوالو کې به هم اجرات وشي لکه د مداغې بازې ساحې چې د سرخاو علاقه ده برګ ده زرغون شار ده د دوخیل دي په دغو ساحو کې به دغه عملیات روان وي
د څلرمې لواء قمندان په وینا چې هوایي ځواکونه هم د دوی د پولو سرتیرو او افسرانو ملتیا کوي
هر ساعت چې د امنیت ملي لوري کوردینسي هغه ساحې ته خامخا تیاره رسیږي که تجمودي دشمني بمبار پکې او که بیا دشمن په ضعیف حالاتو کې بیا د موږ خپله پیاده قوه رسیږي هغه ساحې ته ځي
د خلکو سره یوه مهمه اندېښنه دا ده چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته پاک شوي ساحې پرېږدي په اړه یې د څلورمې لواء قمندان وویل
هغه نقاط چې وړي موسم کې دښمن تر سوی استفاده کوله یغه تم پلان نیولی دی چې پیغو ساحو کې موږ خپل قطعات جای په جای کړو د څلورو ارګانو بیزونه جوړ کړو چې بیس کې به څلور ارګانه موجود وي هغه ساحه به د کنټرول لاندې ساتي تر څو پورې هلته دښمن بیا تعرق پیدا نه کړي
د محمد اغه ولسوالۍ امنیه قمندان سمونوال محبوله منی چې د یاد ولسوالۍ په دینه او زرغونخار آب بازک او اپاران سیمو کې امنیتی ګواښونه کچل وړه ده
عملیات ما د ساحه دینو دیوالک فعلاً د قلعه مزهی
زمونږ عملیات په دینو دیوالک او اوس د احمدزی په کلی کې روان دي دا عملیات پاتو کلی ته هم غزو مخالفین دوی تل ګواښي او خلک نشي کولای د مخالفینو پښتون کې په آزادانه ډول خپل کاروبار تر سره کړي هم دا عمل دی چې موږ دلته عملیات پیل کړی دي
همي سبب شوه چې ما عملیات یې اجازه
د کابل لوګر لوی لار چې په دې مسیر د پکتیا خوست او د پکتیکا د ځینو سیمو خلک هم ورباندې تګ او راتګ کوي په دې وروستیو کې د نامنیو د ګڼو پیښو او د حکومتي کسانو د وژلو او تښتولو شاهده ده د دې لارې تر ټولو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د وسلوالو لوري د پکتیا د دریو قاضیانو او یو مامور وژل کېدل ول چې د دې لارې د امنیت په اړه حکومتي کسانو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په څو شیبو کې دا راپور خبرو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري اوس د اقتصادي خبرونو د خبرېدو وار دی له ناجی سپیس خیاوري
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په تیر یو میاشت کې 298 متریک ټنه سوداګریزي توکي چین ته صادر شوې دي د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر نن ازادي رادیو ته ویل په دغه توکو کې جلغوزي انار زعفران او طبي بوټي شامل دي چې د هوایی دهلیز لاره بهر تستول شوې دي چین د افغانستان یو لوی سوداګریزو شریکانو څخه دی چې افغان سوداګر د وارداتو درڅنګ د هوایی دهلیز لاره ورته افغانی تولیدات صادروي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ګمرکونو د قانون په تعدیل ټینګار کوي. د دې خونې د رهبرۍ پلاوی یو غړي خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل په دغه قانون کې ستونزو پراخ فساد ته زمینه برابره کړې ده.
دا د مراقبت سیار او دا د کمیشن کار او دا خبرې چې اصلي لوی فساد هم ډېر راوستلی دی.
خغلی الکوزی وای یاد قانون د بهرنیو هیوادونو د قوانینو له مخې جوړ شوی.
ګمرکاتو قانون ترین مشکل سره په خارج نه راغلی دی، دلته ترجمه شوی دی او د افغانستان په شرایطو باندې برابر نه دی. د افغانستان برابر افغانستان جنگ
یادونه ورده چې د ګمرکونو قانون د تعدیل طرحه ملي شورا ته استول شوی او ټاکل شوی چې د مالی او بودیجې کمیسون پرې بحث او لازم تعدیلات راولي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکي ډالر اتاویا افغانۍ څلور څلوېښت پوله، یو روپۍ یورو شپږتیا افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ اووه اتیا پوله او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغانۍ.
دولس بجی او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنګټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنګټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې د ښاغلي اردوغان د سفر اهمیت په څه کې دی؟
مننه صالح صاحب. اردوغان په داسې وخت کې امریکا ته تللی چې د سوریې په شمال ختیځ کې ترک ځواکونو د امریکا پر پلوي کورد ځواکونو برید وکړ او پر دې مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې چې له مخکې هم له روسیې څخه د توغندوی سیستم درانیولو په سر ترینګلې وي نوري هم اغیزمن شوي دي. رجب طیب اردوغان په خپله هم واشنگټن ته تر تګ مخکې د دوشنبې په ورځ د سفر په اړه په انقره کې وویل چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او امریکا اړیکې ښه نه دي. ویل کېږي چې د ترکیه او ناټو ترمنځ چې ترکیه غړې ده اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. نو صالح صاحب، له دې کبله ویلی شو چې دا سفر مهم دی.
څاروان صاحب، تر دې مخکې هم اردوغان امریکا ته سفر کړی و او فکر کوم چې تیر وار د ده سفر ځینې ستونزې زیاتې کړې، که څنګه؟
همداسې ده. د ترکیې ولسمشر تر دې مخکې په 2016 میلادي کال واشنگټن ته تللی و. هغه مهال د ده ساتونکو د کورد مظاهرچیانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دې مسالې هم حد اقل د رسنیو په ساته د ترکیه او امریکا اړیکې ډېرې له چیلنجونو سره مخامخ کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له دې مخ په خرابېدو شوې چې په ترکیه کې د ناکامې کورتا هڅه وشوه او ورپسې ترکیه په امریکا کې د جلاوطن ترک مذهبي مشر فتولا ګولن د ورسپارلو غوښتنه وکړه. نوموړی په امریکا کې جلاوطن و، بیا امریکا ورونه سپارو. ترکیه ډېر اصرار وکړ چې دا سړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي چې په ترکیه کې محاکمه کې. خو امریکا اسناد غوښتل او ترکیه شاید اسناد نه سوی برابرولی. د ترکیه حکومت ادعا لرله چې نوموړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي. همداراز امریکا ترکیه ته د پنځه دېرش جنګي الوتکو له ورکولو ډاډه وکړه، ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. دا هم د دوی د اختلاف یو بله موضوع وه.
ډېره مننه له عصمت څاروان څخه. مو واورېدل چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو موضوع تعقیبوو. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دغې شبکې یوه غړي نن په یوه کنفرانس کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وباله. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه اورو.
د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وای که د ځینو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل نسی نورې ستونزې به رامنځته کړي. په عین حال کې دغه شبکې غړي عبدالله احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ځل د لومړنیو پایلو د اعلان نقص ورته د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات جدی بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارند و اختلافاتشان آسیب می رسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات است. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات و وظایف و صلاحیت های خود عمل بکنند تا هر چه زودتر بتوانند نتیجه مقدماتی انتخابات اعلام بکنند و مردم از سرگردانی نجات بتند.
بلخو د افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ویشلي نظرونه موجود وو. د دغه جرګې غړي همایون شهید زینن په عمومي غونډه کې وویل چې د رایو پایلو ځنډ په انتخاباتو باندې ناوړه اغیز اچوي او په دغه پروسه د خلکو باور ته زیان رسوي. خو د دغه جرګې بل غړي امیر حیدر افضلی وایي چې د انتخابات یو سیاسي پروسه ده نو باید پکې له سرعت نه دقت زیات پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څلور دېرشو ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دغه کمیسیون وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې دغه پروسه بشپړه سوې ده خو په ځینو ولایتونو کې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مداخلې له امله ځنډول سوې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږم اوسول له دویم انتخاباتي محل وی سره سم ټاکل سبي و چې لومړنۍ پایلې سبا اعلان شي خو وروستۍ پایلې به د قوس په 15 نیټه اعلانېږي. که څه هم انتخابات خپلواک کمیسیون د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي خو د دغه کمیسیون رئیس تېرې ورځ په خبرې ناسته کې د لومړنیو پایلو د اعلان د ځن له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. سالی صاحب
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مې واورېدل چې د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ نور ورته د منلو وړ نه دی. په کابل کې ورځپاڼو تر ډېره د انس ساقني په ګډون د دریو طالب بندیانو د آزادېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ناجیه صاحبی ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی امریکا بلاخره انس حقانی او دو نور همکارانی د بګرام له زندان څخه د دو امریکایي استادانو په بدل کې آزاد کړل. وړاندې راغلی دا د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی ځکه د اسیرانو په بدل کې د خطرناکو تروریستانو تبادله په هیڅ وجه جواز نه لري. ورسپانه لیکي حقانی شبکه د زرګونو بیګونه افغانانو د وژلو مسوله ده او باید اعدام شوي وای. سرخط ندولتی و رسپانی لیکلی د زرګونو افغان قاتلانو په تړاو د دولت تر ټولو خطرناک پریکړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلی د افغانستان حکومت د طالب جنگیالیو د دریو خطرناکو غړیو په آزادولو سره یو ګواښونکی عمل پر ځای کړ چې دا به ناوړې پایلې ولري. د سر مقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشر غنی ویلي دا پریکړه یې له نړیوالو شریکانو سره په مشورې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کړي خو په حقیقت کې داسې نه ده او د خلیزات په مشرۍ د سولې خبرو نتیجه ټولو ته جوته شوه چې هیڅ ډول اغیزې نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور دا څرګنده ده چې د مسؤلیت دغه درون پیټی د حکومت په اوږو کې ښودل شو او هغه هم داسې یو حکومت چې د سولې په هیڅ مذاکره کې سهیم نه و. سرمقالې لیکونکي پوښتنه کړي چې آیا په دغې پریکړې سره به سوله ټینګه شي؟ که چیرې د سولې د ټینګښت پر ځای وضعیت لا پسې کړکېچن شي هغه مهال به ځواب ویونکي څوک وي؟ هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. وړاندې راغلي دا د سولې تړلې دروازې پرانیزي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ملاتړ نور هم راجلبوي او د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره به تر ډېره د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. په سرمقاله کې راغلي د دې تبادلې لپاره لوړاندې خبرې شوې او ولسمشر غني هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره پرې مشورې کړې او د سرمقاله لیکونکو په باور دا تبادله د سولې لپاره اړینه وه او دا د سولې لپاره په مشروع ډول ترسره شوې ده. د سرمقاله د لیکوال په باور د بندیانو په تبادلې سره به د سولې هڅې بیا پیل شي او هیله خودلی چې د دې ترڅنګ امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ او پیاوړي کول لپاره لاپسي هڅې وکړي او هغوی ښه وروزي او پر نویو وسلو او عصري هوایي پوځي سمبال کړي.
په هلمند کې د شزنا پولیسو مراجعین ډیر خو تشکیل په دې وروستیو کې کم شوی دی. خلک او د امنیتي ادارو مسؤلان د شزنا پولیسو موجودیت مهم ګڼي، خو د کورونا ستونزو تر څنګ کلتوري مسایل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شزنا پولیسو د شمیر د کمیدو علتونه بلل کیږي. الیاس دی په لشکرګاه کې دغه سیو مرکز ته ورغلی او دغه راپور لري.
د لشکرګاه په ختیځه دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکو کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نورو ولایتونو ترڅنګ د ولسوالیو څخه ښار ته ننوځي. د نارینه وو ترڅنګ ښځینه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه ښځې د تلاشي پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه وو پولیسو په څیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشۍ او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري، ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي د ورځې 8 دانې نه دانې لس دانې راځي کومندانې ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپله موږ تعداد پوره دي او اضافه ډېر کم نه دي موږ په تشکیلان کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي، په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوه یې مشرې یا کومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوه نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځلې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولي دي. دوی خپل دنده موثره او د وطن لپاره خدمت بولي.
زموږ هر وخت داسې راګرو چې ملک طالبان دی یا په شخصي کې راونه دي یا ښځو په چادرو کې هر وخت تلاشي موږ کوو. موږ خو دغه لپاره دلته ناست چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفینو لپاره دلته ناست دي، دغه وظیفه مو دغه مخالفینو لپاره ده. ډېر طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادري کې راسي، د ښځو په توګه ځانونه تیر کړي. هلمند ته زموږ افغانستان ته زیار ورسوي. څوک په څه رقم جامه کې راسي، څوک په څه رقم جامه کې راسي، نو موږ دغه خدمت ته ولاړ یو. موږ د پایه پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم نه امن دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي، خو دوی توانېدلی دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګاه ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه وو پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهر سراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشۍ خوشحاله دي.
موږ د پولیسو ډېر راضي ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي، د کورو ته ځي، تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیسو تلاشي وکړي، او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ښه دی پیسانې چې ډېر خوشحاله دی د ښځې او داري په خوندي خوندي پرده به خوندي ښځینه چې پولیسان چې پرده دغه کوي تلاشي کوي بې ښه دی.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوستو څخه تیرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کیږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې درې پنځوس ښځې موږ جلب جذب کړي دي، موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي وو. مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي، په دې کې تلاشي کوي. او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوکي یا دغه موږ دغه ښځو پولیس که موږ کار اخو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندق کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې دونهسیا پولیسي موږ دلته جلب کړو، نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه وو دپاره څو چنده نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلې دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاوو دپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ګڼ اوریدونکو اسمسونه راستولی دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلی کې په همدې ولسوالۍ کې د ملکیانو مرګ ژوبله په زیاتېدو ده، باید چې مخې یې ونیول سي. رومل د کونړ نه لیکلي، د طالبانو سره خبرې د وخت ضایع کېدل دي. خپلواک ساپۍ د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکلي، انتخاباتو کمیسیون به د افغانانو دا ستر انتظار ته کله د پای ټکی ایږدي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي، دا اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی که د خلکو تیر ایستل. دا کمیسیون خپلواک نه دی ځکه چې پایلې نه اعلانوي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له لشکرګالی کلی د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې سبا د خیره ابتدایي نتیجې اعلان کړي، هسې نه چې د کاندیدانو ترمنځ ناندرۍ هیواد له بحران سره مخامخ کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي، په لوګر ولایت کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت فعالیت کمزوری سوی دی، موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو، دا مشکل دی حل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د بیسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې د افغان بیسی شبکه هیڅ کار نه کوي. طوفان سرکش د لوګر د ازري ولسوالۍ لیکلي، ټول طالبان د ازرې له لارې پاکستان ته روان دي، باید حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. او بلال وفا د زابل له شمولزو ولسوالۍ لیکلي، د حقاني شبکې د دریو غړو په خوشي کېدو سره به ځانمرګي بریدونه ځکه زیات شي چې طالبان تر اوسه پورې حقیقي سولې ته تیار سوي نه دي. دا د پاکستان لوبه ده او طالبان دوی لوبوي. دولس نیمې بجې سوې، د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې اوه ملکیان ووژل. د کورنیو چارو د وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه اوه بجې او پنځه ویشت دقیقې د کابل د پنځمې امنیتي حوزې مربوط د قصبې په سیمه کې سوې ده. په دې چاودنه کې لس تنه نور هم ټپیان سوي دي چې په ټپیانو کې څلور تنه بهرنیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا چاودنه په کلکه غندلې. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دغې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمېرنې په سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وبله. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي وو د ځینو ستونزو له کبله شایي دغه اعلان وځنډیږي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې دي. د والیوان عطاالله خوګیرني پرون ازادي راډیو ته وویل چې ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد له اتمې ناحیې پیل سو، په کامې، ګوشتې، لالپورې او مومندرې ولسوالیو کې به هم ترسره سي. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگټن ته ولاړ. نوموړی په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د پنځو نوي غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کیږي. ټاکل شوی دی چې په دې دورځنۍ غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅول سي. او د امریکا د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر وروستۍ پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي. چادر سي دي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د ازادي راډیو د سر موضوع البته په ویب سایټ کې د سر موضوع د چی په کابل کې په یو موټر بم چاودنې کې وطنه ملکیان وژل سوي او لستن نور ټپیان سوي دي. په ویب سایټ کې بل مهم موضوع دا ده چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندان څخه خوشی سوي دي او ځینو سرچینو ویلي چې دوی قطر ته روان سوي دي. د ازادي راډیو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې د نشي موادو د کار کارونې او کاروبار پر زیانونو خبرې سوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود النافی ماتي مو تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به دیاله راپور لرو چې د سیګار اداره وایي د افغانستان حکومت د نشي مواد لوی قاچاقون کې نه نیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
څو
لس کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په څلورو جلا جلا پیښو کې اووه کسان نیول شوي چې 15 کیلو او 225 ګرامه هیروین په 599 کپسولونو کې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کول. په یوه بله پیښه کې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالانو اووه کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې 1 کیلو او 650 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. په هلمند ولایت کې څه د پاسه 10 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د هلمند والی یاسین خان د عقرب د میاشتې پر 14مه نیټه د نشئی موادو د سوځولو پر مهال رسنیو ته وویل دا 14 ټنه نشئی مواد چې 122 لیټره شراب، 109 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 100 کیلوګرامه مورفین، 3245 کیلوګرامه تریاک، 8168 کیلوګرامه چرس او 10 لیټره کیمیاوي مواد دي.
نشئی توکي مواد مخدر چې په 3 کالو نتیجه کې پولیسي ملي د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی وو، بعد له محاکمو فیصلې څخه حریق شو.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته معرفي او د محکمو لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. په کابل ولایت کې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په 2 بیلابیلو عملیاتو کې 60 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل لومړی عملیات چې د کابل او شمالي ولایتونو پر لویه لاره د خیرخانی کوتل په سیمه کې وشول، په نتیجه کې پولیسو 18 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو د کابل ښار په 12مه ناحیه کې د نشئی موادو پر یو زیرمه برید وکړ چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. په دې پیښو کې د نشئی موادو د قاچاقو په تور 2 تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې 15 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د بغلان امنیه قومندان محمد وایس صمیمی ازادي راډیو ته وویل د تیر کال په بهیر کې پولیسو د بغلان په مرکز او ولسوالیو کې 15 ټنه نیول شوي نشئی مواد وسوځول. په دې موادو کې 980 کیلوګرامه هیروین، 140 کیلوګرامه مورفین، 102 کیلوګرامه تریاک، 253 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه بنګ او 10 لیټره شراب شامل ول. د دې موادو د قاچاق په تور 3 کسان نیول شوي او وروسته د محکمو لخوا په بند باندې محکوم شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سیګار اداره وایي چې د افغانستان حکومت د نشئی موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات هم انجام دادیم.
موږ دغه بعد په کچا 3000 عملیات کړی دي.
په یو بل راپور کې به دا هم وابرو چې د افغانستان د لویدیځو ولایتونو متاجر اکثره په ایران کې په نشو وخت سوي دي.
سیاکار مطالعه کې ولر لږ مور سره کول بدن میډیر ټټې د کار میډیر کوي.
د زیګه په نوم نشي ګولیو د زیانونو پاړه د ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
د خپل نقصې کې خاص مراجعین د لپاره خاص مرز د لپاره دا تجویز وي.
د کاکو جان په نوم معتاد وای چې خپل ورور می وواجه.
وکور کې جان کوم ډیر په اسانه خپل ورور ما په خپل واجل.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
بس اوس می خبر را پیات شو زی قانې کولای شم چې ځان علاج وکي.
څنګه قانې کولای شي؟
اوس خبرونه د نشئی موادو د لوی قاچاقونکو په اړه پیل کوو. د سیګار اداره د افغانستان پر حکومت لدی عمل انتقاد کوي چې د نشئی موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت څېړنې ښیي چې د افغانستان حکومت د نشئی موادو د لوی قاچاقونکو د نیولو هڅه نه ده کړې. سیګار اداره وایي هغه زورواکي چې د نشئی موادو په قاچاقو کې لاس لري قانون نور باندې عملي کیږي او عدلی ادارې د نیولو کوشش نه کوي. خو په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې وین له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي او زیاتوي چې افغان امنیتي ادارو یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشئی موادو د لوی قاچاقونکو په ګډون 3000 ډیر قاچاقونکي نیولې دي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کړنی کوي.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار ته ویلي چې افغان ځواکونه له نشئی موادو سره د مبارزې توان لري او د امریکایي نظامی ځواکونو مرستې ته اړتیا نه لري. خو د سیګار ادارې چړنې بیا ښیي چې په دې ورستیو 15 کالو کې د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ کې بدلون له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. دغه ډول یې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس او د کوکنارو اړولو کشفي ځواکونه او قطاعات هم کمزوري کړي دي. سیګار په خپل ارزونه کې د امریکا د عدلي وزارت د راپور له مخې وایي چې افغان حکومت د نشه یي موادو لوی قاچاقونکي نه نیسي او یو شمیر زورواکي د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري. د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق بیا له نشه یي موادو سره د دوی مبارزه بریالی بولي. دی وایي چې یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د لویو قاچاقونکو په ګډون د نشه یي موادو 4000 قاچاقونکي نیولې دي.
در سطح کشور تا حال بالاتر از 3000 عملیات ما انجام دادیم.
موږ د هیواد په کچه 3000 عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې مو د نشئی موادو د قاچاقو په تور 4000 کسان نیولی چې ستر قاچاقونکي هم پکې شامل دي. افغانستان د نشئی موادو قرباني هیواد دی، ځکه نو یوازې باید په افغانستان کې نه بلکې په نړیواله او سیمه ییزه کچه مبارزه ورسره وشي. که په نړۍ کې د نشئی موادو غوښتنه راکمه کړل شي، په افغانستان کې کښت خپله کمیږي. لبده مرغه چې اوس یې په نړۍ کې غوښتنه ډیره ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی هڅه کوي بدیل کښتونه رواج او وقایوي پروګرامونه ډیر کړي. د سیګار د راپور پر اساس د امریکا د پرمختګ اداره یا یو اس ایډ له دوی سره ژمنه کړې چې له افغان بزګرو سره به د زراعتي سکتور د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کوي. په خوا د امریکا متحده ایالاتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې ستراتیژي درلوده، خو له 2018 کال راهیسې له نشه یي موادو سره مبارزه د جنوبي اسیا د نظامي ستراتیژۍ برخه ګرځېدلې او له قاچاقونکو سره مبارزه هم افغان دولت ته سپارل سوې ده. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی غړي رڼا ترین وایي حکومت یوازې واړه قاچاقونکي نیسي، تر اوسه هیڅ داسې لوی قاچاقونکی نه دی نیولی چې هغه د نشه یي مواد له افغانستان څخه اروپایي بازارونو ته وړي.
دغه کسان دی دستگیری چې هغه چارک په کیلو باندې پر پاو باندې دی کاروبار کوي او خپل اولاد ته ډوډۍ پیدا کوي. دغه کسان دستگیری او پولیس شخصي ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په ټرنونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي، د خارجیانو سره یو لاس دي او هغه خارجي هیوادو کې پر دې باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی باید دستگیر شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اطلاعاتو پر اساس د پلیچرخي زندان نیمایي زندانیان د نشه یي موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په جرم زنداني سوي دي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشه یي موادو د لویو قاچاقونکو په اړه راپور اوراوه، اوس فرا ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې یو شمېر محتاجینو ازادي راډیو ته وویل هغو ایرانیانو نشو ته اڅولي چې دوی مزدوري ورسره کوله. دا محتاجین وایي د ایرانیانو هدف دا و چې مزدوران یې ډیر کار وکړي. دا متعدین چې اوس افغانستان ته راغلي او نشي مواد اسانه لاسته ورځي، اوس هم د احتیاط په لومه کې بند پاتې دي. د فرای ولایت عام روغتیا مسولین وایي چې دوی هر کال څه د پاسه د زور متعدینو درملنه کوي، خو په دې ولایت کې د نشي موادو کشت، تولید او نشي مواد اسانه پیدا کېدل د دې سبب سوي چې متعدین بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته وړاندې کوي.
د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو سړکونه، کوڅې او تفریحي پارکونه له هغو متدینو څخه ډک دي چې په ایران کې په نشو وخته شوي او بیا له هغه ځایه افغانستان ته راشړل شوي دي. دوی خپل ولایتونو ته د تګ وس نه لري او له مجبوریا په دې ولایتونو کې نشي کوي. عبدالله آغا محمد او امان الله هغه متدین دي چې د درملنې لپاره د فراه ولایت اتیا بسریز روغتون ته د درملنې لپاره ورغلي وای، کله چې په ایران کې په نشو وخته شول نو له کاره ولوېدل او بیا د ایران پولیسو فرات را وشړل.
زه خپل په ایران کې هم په د مواد مخدر راخته شوم. ما پرې بلغزنی کار کوي، صاحب کار متاریا کې ولج لج مې سره کول، بدن میډیر ټټې دې کار میډیر کوي. یو شپږ و میاشتې چې مې دا کار وکړ، یو شپه نه ود بو په دلن چې دا څونه درد لري او کار مې پرې شول. پس ورالم دلته افغانستان ته. مواد خو ډیر د ساکیان ډیر د ساکیان د لاس هم پازادي.
ما مواد مخدر په ایران شروع کړم.
په ایران کې مې نشه پیل کړه. یو ارباب می و هغه به موټر سایکل را کړ، ویل نشه یي مواد را تراوړه. زب هم لاړم هغه ته به می مواد راوړل. اخر ما هم نشه پیل کړه او 25 کال می نشه وکړه. اوس چې نشه پریږدو او بیا پارک ته ولاړ شو، هلته د نشه یي موادو په چون خرڅون کې وینو. کله چې هغه وی وینو نو ځانو نه نشو کنټرول کولای.
زه درسته ښکاله عمر لرم، اصله ښکاله کې شم عمل کړی دی. شکرمانه ده که زپو افتخار پوکم. بیا د کاستر یا یا د غیاتو یا د ځوانانو سره دوری ستګ د لسری ویل ګرځي خو سره د کارته دري.
فرا یو له هغه دولس ولایتونو څخه ده چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او د نشې موادو جوړولو ډیرې کارخانی هم لري. د فرا د امنیه قومندانۍ او کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د نشې موادو د تولید 250 کارخانی ویجاړ شوي او څه د پاسه 200 میلیونو ډالرو په ارزښت نشې مواد هم سوځول شوي دي. د فرا ولایت د اتیا بستریس روختون رئیس عبدالودود انوري ازادۍ راډیو ته وویل دا چې دلته نشې مواد اسانه پیدا کیږي د متدینو درملنې ستونزمنه کړې ده. خغل انوري زیاتوي چې په دې روختون کې څه د پاسه زور روغ شو یو متدینو څخه ډیری متدینی بیرته پر شو وخت شوي دي.
در ولایت فرا ارقام کې به پښتو
موږ په فرا ولایت کې د متدینو کرشمیر نه لرو خوشمیري چې لرو هغه تخمینی شمیرې دي. دلته ل 15000 څخه نیولې بیا تر 50000 پورې متدین شته. په فرا ولایت کې په مجموع کې هر کال د 1100 متدینو درملنه کیږي.
افغان حکومت څلور کاله مخکې د ملګرو ملتونو د سازمان له نشي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په همکارۍ د افغانستان په څو ولایتونو کې د متدینو په اړه سروې کړي چې په هغه سروې کې فرا ولایت هم شامل وو، خو تر هغه وروسته بیا سروې نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو څلورو کالو په پرتله د متدینو شمیر څو برابر ډیر شوی، خو هر ولایت د متدینو د درملنې په برخه کې د 2015 کال د سروې له مخې امکانات ورکړل شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوسته زیګه پونم نشي ګولې د ځانونو موضوع ترازو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو راکمولو ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې ډیر ځوانان د زیګاپ نوم نشي ګولې خوري. دا چې زیګاپ ګولې څه ډول جوړش لري، لړن مهاله او ورځ مهاله ځانونه یې سدي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې زیګاپ ګولې څه ډول جوړش لري.
زیګاپ کاملا یو مصنوعي دی چې د کیمیاوي مواد جوړیږي. زموږ فارمیسی سیستم تایید نه دی چې هر دوا که مش کنترول ولرو. او بل مشکل پدی افغانستان داده چې بعضی درملنه چې دی غیر قانونی افغانستان ته تورید کیږي او ځوانان لاسرسی په بعضی مواد ډیر دی. پدی خاطر بعضی ځوانان غیر قانونی دا مواد سو استفاده کوي. عوارض جانبی او بعضی مسائل چې خطر لري یا سی مشکلات لري دوی آگاه نه دی، پدی خاطر دوی استفاده کوي.
ایا په افغانستان کې دغه ګولې جوړیږي کنه او څنګه د خلک خصوصا ځوانان ورته راسته پیدا کړی په افغانستان کې؟
زیګا په افغانستان کې یا پروګابلین په افغانستان نه جوړیږي نه تولیدیږي. دا د پاکستان، انډیا او نور مملک افغانستان ته وارديږي او دا د یو خاص مقصد لپاره افغانستان ته تولیدیږي. دا یو انټي اپلیپسی او انتی داسې یو شاپن کلر دی ډاکټر صاحبان چې خصوص لري په دیابت کې او مثلا په سایکاتری کې دا په خپل نقصه کې خاص مراجعین لپاره خاص مرض لپاره دا تجویزوي.
که په عمومي ډول موږ ته وایي د دوی زیانونو او اضرار څه دی انسان وجود ته؟
لومړی زیان انسان وجود ته اعتیاد دی چې خلک بدون د ډاکټر نقصه تنکی ځوانانه استفاده کوي. دا اعتیاد ده چې اعتیاد یو مرض دی، یعنی دوی ته یو بل مشکل سی مشکل پیدا کیږي چې اعتیاد یو مزمن مرض دی، مایوبیت دی چې تداوی هم داسې آسان نه ده چې بیا تداوی وکړي. نور زیان چې مثلا لري چې د طبیعي د مغز رشد او انکشاف مواد مخدر خصوصا پرکابلن هغه وخت چې وابستګي پیدا شي طبیعي رشد دا مانی کیږي. او دوی ته نور مثلا دوی ادوکه د دوی زودرس پیری
او بلاخره انظار مرگ او مایوبیت.
په کوم سن کې زیګاب ګولې ازرار انسان باندې ډیر دی؟
خصوصا د دې ازرار کوچنیان د پاره تنکی ځوانان ډیر دی. دوی چې استفاده وی کې د دې طبي وش دا ګولی معنی کیږي او نورمال انسان جامعه ته نه تقدیم شي.
کدی ګولی باندې یو چیرته یو څوک موتات شي زمينه دې ته نه برابرږي چې هغه نور مواد شیشه او تابلیت کا نور مواد ته مخ کی.
هغه کسان چې دا مواد استفاده کړی دا او اډیکشن دوی ته پیدا شوی دا حتما دوی بل مواد ته مراجعه کوي لکه هیروین، مورفین او نور مواد چې دوی لاسرسی ولري استفاده کوي چې خپل مشکلات ته لاره پیدا کړي.
د زیګه پرم نشي ګولې د ځانونو پاره مو له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ؟ په یو دوه څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شې دی چې په یو دوه سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورې ده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطري وردی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو کاکو جان له ډیر شکالو رئیس نه شکوي دی وای اوس می اعصاب دومره ګډوډ سويچ په وړه خبر هم جګړه کوم. دا چې کاکو جان ولې نه شپیر کړ خپل لسمره کړهونو سره لاس او ګریوان سوی او نور ته ستوانونه وراړولې دي. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړی ده.
زه په خپله باندې ولاړم ایران ته دې په خاطر چې منطقه کې نه کار نه روزګار. په ایران کې یو څه وخته یا مقداری کې ما خپله باندې کار کوو هیڅ عمل ما نه درلودو. همیشه به چې زما صافکار راغی زه به د شپې بعضی وخت ویښوم بعضی وخت به بیدوم. نو دغه صافکار را ته وویلی چې راشه زه به تا ته یو شی درکم چې تا خوب وینسی. ما وی چه شای ما ترا کوی؟ وای راشه تریاک و چکاوه پا باپور بانده. همه اقا بچه تریاک می و چکاول ده مرغداره سرپرستی بمی درخه اجرا کوا. پس ده یو چه وقت نه راغلم یو بل خارتا چه گورم همه اقا وقت ده چکاول و ده تریاک زما راغل و طول بدن می درد کوی. ده شپه خو می پا درد دیره که سهار لارم داکتر ده. داکتر را تویلی چه تخو محتاط شوهی. همه اقا و چه باعث ده گریبتاره شد ما ده اغی نپسی هیروین می شروع که. تقریبا دیر شکال از پیران که پاتا شد. عملی و منو کریستال می وحلی، چرس می وحلی، تریاک می وحلی، هیروین می وحلی. دو دره زره مزدو زروپهی با می خواله دو زره روپهی با می دود که. نور نزیاده ده چه زر کورت را ولیگم یا کورت ورکم. اوس دیر زره سبانی کیگم. با کور که جنگ کام دیر پا آسانه. خپل ورور ما پا خپل وجله. دی پودری په نامه یو دیوال بود دغه یو ورور میده ډیر مغرور بود د دغه اسکینی ورور د دیواله په سر بل دیوال وهل پلار ورته وی چې ما وه ما ورته وی چې ما وه دغه د ویل چې دا پودریان ما مخ نشین. دا خبره چې وکد شپې ورغلم دیوال مینیم ورته گو ما هم ذاتی چاقو واس کو اته نه چاقوګان میو وای ته ډاکټر پوری ونه رسې مړ شو. دغه کورون هم ټول دیمدغه پودر چې مغزه مکت نه دی را پری او سلاینه دا پری دغه معنوياتی چې یو با آبرو انسان ریوی یو درته وای چې پودری یا وخت کې ما د کور نه بیرون نشه کوله د ما مسای میراغلو دسی چی و کتل را تا ددوال لاسونه جیبی که واچه ول وای پودری ما ویچه زد دوست واخلم بم زمک باندی ولم چی مرشی اقای انا پورتا که ما تاییویلی چی خپل از آن دستم که دیم دو عمل بخاطر میم زکم خرسه کردی کور نمیم غلا کردی ما یو جریب زمک دی تنگی ورده گو پا دو بیش لکه افغانه ایده ما درینیم جریب زمک خرسه کردی درینیم جریب خود اقا دیدی سابرتا و که شپک شپیت لکه افغانه دم طول پا نشوه هلی دویم افتیاره که که نولی شمسی می پتا کردی خرسه کردی میده.
دا زادی راڈیو درنو آوریدون کو دا دی دا زهر کاروان خپرونی ورستی برخی تراور رسیدو او پا دی برخی که بیهم دا پخوا پشان استازی لپاره یو پزل پول درامه لرو. دا درامی کسا دا سیده چی سردار دا هیروین موتاد وی سوزل علاج کردوی خوبیر تا پنشو اختاسی دا ځل د سردار میرمن شفیقه ډاکټر ته وایي چې زه پوهیږم چې سردار څنګه له نشو څخه راوګرځوم. دا چې شفیقه سردار څه ډول له نشو څخه راګرځوي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
وہ رازا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رازا جی صاحب پدغه چوکی کینا خورکی ته پدغه بلا چوکی کینا
خاصه ماده ڈاکٹر صاحب.
ها جی صاحب څه مشکل لری؟
ڈاکٹر صاحب دغه لور می علاج ترا واستل دا.
ها خورکی څه تکلیف لری؟
زه د ایروینو عملیه ما.
نوم دې څه شیدای؟
نوم می شفیقه ده.
تم مخ کې دلته نه وی راغلی؟
راغلی وما.
ډاکټر صاحب دلته دوه ځله علاج شوی دی خو بیرته په پوډر وخته شوی دی.
ښه شفیقه جانې دا راته ووایه چې ولې تر علاج وروسته بیرته په نشو وخته شوی؟
بس ډاکټر صاحب څه درته وایم.
خیر دی لورې ورته ووایه.
خبره دا ده چې زما خاوند د ایروینو عملی دی. تر علاج وروسته تا راته وویل چې باید داسې ځای کې ونه اوسېږې چې هلته نشهیي مواد وي یا عملیان اوسي.
هو دغسې خو ده که سل واره علاج وکړې چې بیرته هغه پخواني ځای ته ورشي هغه معتاد دوستان او هغه ځای وي علاج دې هیڅ ګټه نه لري.
نو څنګه وکړم ډاکټر صاحب؟ کور مې دی، خاوند مې دی، بچیان مې دي، دوی خو نشم پرېښودلی.
بله چاره نشته، یوازې ته نه یې، واړه بچیان دې هم معتاد کېږي.
زه هم دغه ویره لرم، زموږ ژوند خو هسې هم تباه دی، باید بچیان مو دا بلا را نه ونه خوري.
خور ستا ویره بیخی پر ځای ده. د یو ماشوم چې پلار او مور دواړه معتاد وي هغه به څنګه خوندي پاتې شي؟
نو چاره څه ده ډاکټر صاحب؟
چاره یې دغه ده چې باید د دې خورکۍ میړه د ځان علاج وکړي.
ډاکټر صاحب ډیر مو ورته ویلي دي خو زموږ خبره نه مني.
ته یو چورت ووهه، خامخا یوه لاره پیدا کولی شي.
بس بس اوس مې یوه خبره را په یاد شوه، زه قانع کولی شم چې د ځان علاج وکړي.
څنګه قانع کولی شي؟
څنګه قانع کولی شي ولوري؟
رازا بابا بیا به په کور کې درته وایم، اوس رازا چې کور ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لوري، درځه چې ځو. ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس موږ ځو، له مشورې وروسته بیرته تاسو ته راځو.
بیخي سمه ده، هر کله چې راسئ زه مو په خدمت کې یم.
ښه حاجي انوره، تا ویل زه خاصه خبر لرم که څنګه؟
هو خبره خو لرم، دا د شفیقه او سردار هم شته. لوري خبره دې شروع که، دا د خسر دې هم ناست دی.
بابا ته خو خبره چې ما څو ځله د ځان علاج وکړه، خو دا چې سردار د ایروین عملی دی زما علاج هیڅ ګټه نه کوي.
زوره کشه، ستا زما له ایروینو سره څه؟
سرداره بچیه ته غوږ شه، میرمن دې سمه خبره کوي.
سردار بچیا، ډاکټر وویل تر هغو چې ته د هیروینو عمل پرې نږدې شفیقه هم نه جوړیږي. موږ یې په څه تکلیف علاج وکړو خو ستا له خاطره بیرته په نشو اخته شوه.
وسریه، زما او ستا ژوند خو تباه دی، آخر به مو ماشومان هم په هیروینو اخته شي، پر دوی خو لږ رحم وکړه.
واخزه، زه علاج نشم کولای، دا ډیر سخت کار دی.
که ته ټینګه اراده وکړې ولې نشي کولای؟ زه علاج کولای شم او ته نشی کولای.
خوای دا نشه پرې خودلی شي او ته نشی پرې خودلی.
ګوره بچیا، تا رکتو کا خدای به برکت پکې واچوي، ټینګه اراده غرم سوری کولای شي، ته یې روی نشی پرې خودلی.
کاکا ته څه وایې؟ داسې سخت دردونه لري چې څه درته ووایم.
نو د دردونو لپاره خو په شفاخانه کې دوا درکوي.
والکه بې ځایه پلمې مه کوه، دا زرګونه خلک څنګه ایروین پرېږدي؟
آخر چاره څه ده؟ باید بچار مو هم پودریان چیه؟
بس نو ده خدای کارونه دی، موږ څه کولای شو؟
نو خدای خو درته وایي چې نشه حرامه ده، ته ولې کوې؟
نو اوس خو په دې دام کې بند شوی یم.
موږ هم د دې لپاره راغونډ شوي یو چې تا له دې دام څخه خلاص کړو.
اوس کار اسانه شوی ده. دادی زه نشه پرېږدم، ته هم پرېږده.
ګوره بچیا، موږ ټول ستا دوستان یو او ستا د ګټې خبره کوو. زه د پلار حاجي انور د خسر او شفیقه د میرمن ده.
بس پلار ما او کار سره پرېږدی، زه هم داسې خوشحاله یم.
د غم خوشحالي دې شه، دا نو څه خوشحالي ده، ټول کور دې تباه کړ، له اولادونو به مو څه جوړ شي؟ نه تعلیم او نه تربیه شته، یو وخت به دوی هم لکه تا ملیان شي.
درته ومې وایم چې زه هم داسې خوشحاله یم.
خچه تا علاج تا غاره نگده زو اولادونه میده پلار کرزو تراغو چی تا ده زان علاج نوی کرده بهتر نرازو
تا خود دخپن سر نه چی زیبا چی زما خوک نوی یاو زایم نشت لای
شفیقه خوایی زیم دا اوز لزان سر بیایم
سرداره اجی انور خوایی زور سر مافقیم یواز استا پا خاطر خو با شفیقه و بچان پتناره که نسوزو
رازه لوری چیزو بچان در روان که
شفیقه ما یواز پرگ ده
خود یوازی دی پرگدم پا بلا دی وهم تو پوشا پو داریان دی پوشا
صبر وکی زما خبر خواب رای
نه اورم که زه و بچان دی در بانگران وی پو دار بری پریخیو
هنداره اوروی وای چه وای
شفیقه که زن نشا پرگدم نو بیا ما یوازی نپرگ ده
نه نو ولی بری پرگدم لیوانه خونه ایم چه خپل میره یوازی پرگدم
چند داسی داس است داسی خبرم نما خود خدای لپاره ما یوازی ما پرگ ده ما شفخانه تا بوزه چی بیخی لده مردار عمل چه خلاص شم زم نور ستنه ایم
بیخی سماده چی تا نشا پریده ولی نسار لساره بولی بوزو شفخانه تا
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.